به وړاندې کوو، او دغه راز به د جرګې د بحثونو په اړه د سیاسي او حقوقي کارپوهانو نظرونه هم در سره شریک کړو. تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه کې هم وروستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio، او د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته ازادۍ راډیوي مجلې ته، چې زموږ همکار محبوب الله محبوبي وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. ز محبوب شاه محبوب یم، او تاسې د آزادی رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدل یو.
زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلا د وای شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واستوي، او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل، په دې بډای څه کوي؟ د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمي ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب، او مطرح څیړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1930 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی ښار په ایمنی خیلو کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د 2019 کال د سپتمبر په 15 د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ، او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکړې د کابل په حبیبیه لیسه کې، او وروسته بیا په 1930 کال د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د ده اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخې د غنوم د تبرک لپاره په خپل زوی ایښی و. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1931 لمریز کال چې لایق د مدرسې وروستنی ټولګی پای ته ورسوه، د مدرسې زده کوونکو د ادارې د ځینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لومړنۍ سوله ییزه مبارزه وه چې پیل یې کړه. له دغه اعتصاب وروسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي، خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولی. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېل و، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان ازمویلی، او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1921 لمریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستاني حکومت څخه له ده سره د نغرز غوښتنه وکړه، او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. او کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخات لایق یو شمېر چاپي آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننۍ غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو، او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلډ د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پخې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبې اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، بعد کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي، او څومره سیستم سره نابلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نابلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپل قصه، شخصي خپل قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زه کولای شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یو بلګه د دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یو برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو، او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لریواله، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول، او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي، او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره اسانه نه و، او په امریکا کې هم نه ده. خو امکانات زیاتره چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو، او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي، او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله دي، بعض دته موافق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده، او څومره کارونو طاقت لري، او څومره کارونه ترسره کولی شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب، او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی، چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لبلنی او کسانو څخه دی چې دا د شیر شکل ته تغییر ورکړي، یعنی هغه پخوانی قالبون نروزی او نوی طرز شاعری کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوی مسائل په شعر کې داخلوي. مثلا دا چې موږ ورته مترقی ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق صاحب په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي مونه لري، ځانته په خپل شعر کې، په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره پکې کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر و ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا که چېرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپله مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پارګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو و بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی و، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده، یا په خپل هنر کې
استاد، که وروستۍ پوښتنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړي دي، سیاست کې هم همدغه شان، کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټاپله دوی په واک کې وو او لایق سه په ځانګړي ډول په واک کې وو یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نورسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته دي نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې دی غواړي دی چونغر مخاطب کوي او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی خو دی ځان دپاره د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ځایوي هغه بهترین شاعري ده دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو نثر هم همدغه شعار و او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي د هغوی د ګټو ساتنه وکړي او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و او یا په لنډه وینا کې درته ووایم دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي یو شی چې رسمي کیږي کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته دا د دو ډیره عالی شاعري ده زما له نظر البته زه حکم نه کوم په زما له نظر
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترک او مرکه را سره کوي پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدې پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کو د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده
ډیر مننه لایق سیب خو تاسو معلومات ده چې د افغانستان په سیاست ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوې ده البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل زما په جنګلوي سره د پیرو پنځل شو کال نه و لایق صاحب په ټولنیز جهاز باندې یو ډیر متواضع سره و او ډیره کوخه کاو چې دوستان وو فعالې دي دوستانو سره کینی ټولنیز ژوند دی عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند
دا چې لایق سپتا سره ډیر لنګ دی کار کړي یو خود لایق صاحب هغه تخلیقی هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار یې پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دی په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د ده کار هلته څه و د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمي کې د تیرو 15 کالو راهیسې دی مشاور و. د علوم اکاډمي په بېلابېلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، سالمې اونیکې مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بېلابېلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیو. لایق صاحب په دې تیرو 15 کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، ته په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره دی مستقیما همکار و. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرانسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې ارایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي، همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نماینده کې باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو یې بیل بحث دی، غواړو چې دلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستی، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بلې، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د شاعري چې وه هغه چست شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرانس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی، چې دا خبره هغه وکړه. ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده خو ژبه فارسي ده، او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري هم په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر و، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر و، د فارسي ژبې هم لوی شاعر و. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډېره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي پرای شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده. موږ کېدای شي چې په آینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو، ځکه د لایق صاحب شاعري که موږ تاسو وګورو، د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې ده کړې ده، یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري، بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو موږ د لایق صاحب څه فکر نه کوم که په کلونو طاقت لري.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته را بولم.
فنکار
په کوم ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې دیرلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دا د وسپنې ګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورس چې ماته سي په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری پونوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیل شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکو حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوتم وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنري سفر یا د تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پامه غندازې. زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلا ده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په وخت کې لسترګو وښکې و پهیدې. د تمثيل وښکې نه وې، که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتني په جواب کې راته ویل شي په ډیر لس ولایتونو باندې ګرځېدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله داسې دولت له مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وي دا غوي ریاکشن شوی؟
هوايي سفرونه مینه یې کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې راځي. د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په جای پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مسايده کړله، او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخسیوي کړ، سره مخسی هم زکم وير و ډار نه لرم، زکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولست من سره يم. بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول په ننداره کې راته ناست، د چ څومره په تعداد نه خبر، خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته، او وشکې په ژر کې به یې زه په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړې او بیا راته وویل چې که وکولای شئ یوه اجرا موږ ته هم وکړئ.
جاوید عابد، که د دغه جاسوس په اړه باندې لږ رڼا واچوئ، دا څنګه یوه ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت، یو یې خپل حالت دی. په مینټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه یوه صحنه ورېږي او بیا له صحنې سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړۍ صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د ده پلار جاسوس دی. خدای فریاد کوي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایي، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغښي، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان څیري، وزر کوي، زاری کوي، ژاړي، وشکې تویوي، خو څوک یې ژغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ژغ کوي چې خدای ته خو مې ژغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسې اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر ته رسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې ستا زما پرې سوی لاس ډرامه، زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټولې زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند ته تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل شوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډرامه ده، تقریبا څوار لسمیاشې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده، زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا د زما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم. وفاداری نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کی کرزا کار کرته او جوړ کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی خو خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي.
دا مې اخیستي دی او در باندې تیر سوی دی. تر ډیره هدا پر دا سره باندې تیر سوی دی چې کرښه او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام او همداسې وسو او زما یو سوي نه يم او نه مې سکهجم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولار سوی مو زه په دې پېژم چې مشکل ستا ستونزه ستا. کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنی اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په نچ څومره ور وي څومره چې سټک وي غمر تیر کیږي غمر پخیږي. زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره جګېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسه وي د ستونزې د حل لپاره. نو معلومدار خبره ده، ستونزه ستا خو یو ستونزه هم ده.
جاوید عابد، کدار ته وایي چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم. ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلی دي هغه وړاندې کوم. خلک
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډیره پر ځای پښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پکښ کرن غشتل سوی ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري. د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي، بیا به نور څه راوړاندې کوم. زه خو هم ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ولاړ شم، زه په دې پورې اړینم چې د جاسوس ډرامې د اپیک د پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زه تخنی کار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي، کله کله پر ځای درک تخنی کار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کوس راته دا موایي چې په کندهار کې چې تاسې بودباش لرئ هلته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسې ورسره رابطه لرئ؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه، تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي، میوند تیاتر ننداره راووت، سهار پروډکشن راووتي، پلار پروډکشن راووتي، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینوار لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباری شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاوو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل، چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یو یې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وروړ. دا سیریه په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې؟ مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیڅ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل.
خپل وطن کې دا پردیو غلامان شو، څوک دل مر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروږ د کړد جنت ټیکداران شو. سری ویني بهيږي د افغان لټ پتنا، پاتې گا وطنا، پاتې گا وطنا.
اے پښتو کې رغملا، د خوبونو نه را پاتا، د دیوانو نه را پاتا، د امنو نه را پاتا، د وطن له فرو دښتو لوړو غرونو نه را پاتا، له خیبر او له ګوملو بولانو نه را پاتا، له هرات او له بامیانو کنړونو نه را پاتا، د خوبونو نه را پاتا، د مرګونو نه را پاتا.
وکی لوټمار
خلیج د ساحلونو شرعی جاری کند عربو د بزمونو شرعی جاری کند عربو د بزمونو وی د کفر جک شو د اسلام انجمنا